محترم مشاوردن کو دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما د کرخه په غاړه خبرونه کې تاسو ورکړې کوم اوردونکو پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې په پښتنو په وطن کې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د پښتنو د تاریخ د نوموړي ریفارمر او عدم تشدد د مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان او درشمه کلیزه ونمانځل شو. نوموړي خپل ټول عمر د عدم تشدد، امن او په ټولنه کې د برداشت لپاره وقف کړی او د پښتنو د حقونو لپاره ستره مبارزه کړې وه. خو د هغې باوجود زموږ وطن د تشدد او جنګونو په لمن کې دی، نو دا ولې دی؟ په دغه خپرونه کې په باس کو کړومبې سرادا مومن ته ورزو چې د دې وخت خبر نو
خبرونو سر ټکی د خبر پښتونخوا په کورمه کې پوځي عملیات دوام لري. د کراچۍ پوهنتون یو شمېر محصلینو په ځانګړو جامو کې پوهنتون ته د تلو پرېکړه غندلې او د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارې یو ان ریلیف اینڈ ورکس لخوا فلسطینیانو ته مرستې ورکول روان دي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د کورمې په بګن سیمه کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د ضلع د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خوولو په شرط بېګا مشالې ډوته ویل چې په عملیاتو کې پوځ سره د ځواکونو بګن بازار سره غوړګې او شاوخوا سیمې نیولي. چارواکي وایي د جنوري په شلمه له پوځي هلیکاپټرو پر دغه سیمو شلنګ شوي. البته دوی وایي معلومه نه ده چې په عملیاتو کې چاته مرجوب لوړېدلی او که نه. یاد پولیس چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه نن د جنوري له 27 څخه د وسلوالو د لټون عملیات هم پیلوي. بلخوا په کورمه کې یو ځایي مشر اقبال بادشاه بېګا مشال لیدو ته وویل چې ځینو خلکو د پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودي خو ځینې بیا په سیمه کې بند پاتې دي.
او مو خلک ډېر تنگ شوي دي، ځننا کورو کې دي، بچیا کورو کې دي، او هیڅ درک نه لګي چې څنګه کور نه وځي. خپل فوج یا پولیس یا ایف سی دوره غلي وي کور نه بار وتای نشي. نو کورو کې کوم خوراکي سامانو ټماټر یو شای بل شای غا ختم شوي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19 څخه په بګن کې عملیات پیل کړي. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسلوالو ختمول دي چې د جنوري پر 14 یې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی وو. د کراچۍ پوهنتون یو شمېر محصلینو په ځانګړو جامو کې پوهنتون ته د تلو پرېکړه غندلې. د کراچۍ پوهنتون زده کوونکو سمیری احمد او فریال خان نن د جنوري په 27 مشالې ډوته وویل دوی د پوهنتون د امر منلو ته تیار نه دي. زده کوونکو زیاته کړه چې د پوهنتون لخوا دوی ته د ډریس کوډ په اړه هدایات جاري کول د دوی پر ازادۍ برید دی. بلخوا د کراچۍ پوهنتون د زده کوونکو مشاورې ډاکټرې نوشین رضا همدن مشالې ډوته ویلي چې د جامو په اړه د دوی د هدایتو هدف دا دی چې زده کوونکي د جامو پر ځای خپل توجه مطالعې ته واړوي. تبراس حال کې دا چې د جنوري په 14 د کراچۍ پوهنتون انتظامی په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته امر وکړ چې هغه کپړې دي نه چوي چې پکې د دوی بدن ښکاري. دغه راز په اعلامیه کې راغلی وو چې زده کوونکي دي د لنډو نستونو او تنګو جامو اچولو هم ډډه وکړي. د پاکستان بونو چارو وزارت وایي د 2010 کال څخه تر 2013 کال پورې د سعودي عرب له زندانونو څخه باندې 2200 پاکستانی قیدیان خوشي کړل شوي. د پاکستان بونو چارو وزیر اسحاق ډار د جنوري په 16 سنټ ته په لیکلي بڼه ویلي چې په 2010 کال کې 1545، 2006 کال کې 892، 2020 کال کې 914، 2021 کې 1311، په 2023 کال کې 1394 او 2023 کال کې 2113 قیدیان خوشي کړل شوي. د برسیال کې دا چې په 2019 کال کې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان اعلان وکړ چې د سعودي عرب په جیلونو کې قید 2100 پاکستانیان به خوشي کوي. د پاکستان بونو چارو وزارت دانه دی ویلي چې دا کسان ولی په جیلونو کې چول شوي. خو د پاکستان دانه نور رسنۍ وایي زیاتره قیدین هغه دي چې کار لپاره خلیجي هیوادونو ته تللي وو، په قانوني دستاویزاتو کې د نیمګړتیاو له کبله قید کړل شوي وو. مشال لډیو ته وغوښتي د جنوري په 16 د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دندې د پیل په لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت د ورکړې د بندولو فرمان هم ورکړ، خو د هغه د امر به له قانوني چیلنجونو سره مخ شي، ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده. ټرمپ د خپلې هغې وعدې په پوره کول لګیا دی چې ویلي وو له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیون غیر قانوني کډوالو باسي. همداراز ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه امریکا وویستله. په همدې حال کې ډونالډ ټرمپ د کانګرس لخوا د ویډیو شریکولو پر ایپ په ټیک ټاک بندیز د 15 ورځو لپاره ودراوه. او د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یو ان ریلیف اینڈ ورکس لخوا فلسطینیانو ته مرستې ورکول روان دي. رویټرز خبري جان سوای د غزې په خان یونس کې ډېرې فلسطینیان نن د جنوري په 21مه د یاد ادارې د مرکز مخې ته مرستو ته پخترون کې ولاړ وو. دغه راز د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په مرستو بار 915 ټکونه د جنوري په 6مه غزې ته داخل شوي دي، بلخو د اسرائیل چارواکو اعلان کړی چې د جنوري په 6مه یې نوي فلسطینیان بندیان چې ټول یې ښځې او ماشومان دي خوشي کړي دي. د اسرائیلو حکومت دا کار تر هغې وروسته کړی چې د اروپا امریکا لخوا ترګر اعلان شوی حماس د جنوري په 19مه درې اسرائیلي یرغمل کسان خوش کړل. په دې تبادله سره په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند هم عملي شو. د څو میاشتو تر مذاکرات وروسته د جنوري په 15مه د اوربند او د یرغمالیانو پر تبادله موافقه وشوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
د کرخي په غاړه
د کرخي په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو، پرون یعنی د جنوري په 6مه باندې د پښتنو په وطن کې په ټول نړۍ کې چرته چې خلک د امن پامتدار دي، د خان عبدالغفار خان باچا خان 10مه کلیزه ونمانځله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې، د هغې په ټولنیز تاریخ کې، د هغې په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقۍ، د هغې د پرمختیا او د هغې په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی و. په دغه لاره کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شعور ستوري او مشالونه پریښي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروسته په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنگونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډیر غټ سوال دی. نن په خبرونه کې په دغه موضوع باس کوو. ما سره د خبرونه په لومړۍ برخه کې د ډیر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشوي په خیر؟ ډېره مننه طارق چې تا وخت وستو موږ سره د خبرونه کې رالی. موږ سره به د خبرونه کې د عبدالعلي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خبرونه کې به موږ د ایډوارډز کالج د پروفیسر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو، خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب، لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ډی هم کړې ده. مونږ چې د باچا خان خبره کوو، د نن دور د نوي کول تا، او مونږ ته وایو چې باچا خان څوک وو، نو مونږ به ورته څه وایو؟
داسې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپله باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان، زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه سي مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زموږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به موږ په هر لمحه باندې باچا خان متعلقہ بھی او داغ فکر او افکار متعلقہ بھی وجوہات نظر انداز کو مسلکی شخڑا چرا مستشر ہوا مسلکی شخڑا کے بچا خان دا فکر لری ٹول مسلکونا ٹول مذہبنا دا دین او دا احترام مذہب ندی نو پدی وقت کی باوم منتا دا بچا خان دا فکر چھ ٹول مذہبی ہم آہنگی بگی دا ٹول مسلکون او مذہبون با احترام ہوئی نو بچا خان منتا پدی جکے متعلقہ دی منگا دی مدی گرو
جی 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 خپل خبر جاری اوسه ته جی
نو کومنګ وګورو چې په دې وطن کې د بدمنې کم صورت حال دی په دې کې د بې روزګارۍ کم صورت حال دی په دې کې دا کورنۍ تشدد یا بل خصوص د خوځو او د ترانس جنډر په اړه چې کم تشدد روان دی په دې وطن کې که د ډیموکراسي او د حکومت ولای کم بحران او مسله روانه ده نو په دې کې د بادشاہ خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زمونږ لارښوونه کولی شي بلکې زمونږ زیات ستونزې هغه حل هم کېدای شي د بادشاہ خان دغه افکارو په رڼا کې ځکه چې زمونږ ټولنه بلکې زه دا خبره ډېر پوه دغه سره کوم چې زمونږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده دا ماته ده دا مات دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دي هغه د دغه پیښه سازي او دغه عمل نه بهر کړی شوی دی بچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خوځو د حقوقو خبره ده د بچا خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي هغه غواړي چې د خپلې ټولنې کې دي د ژوند د هر مکتبه فکر او د هر جنس او صنف خلق چې دي یو شانتي کردار ده.
تاسو نورم خبره کوم طارق خان تاسو نورم خبره کوم زمونږ یو بل ډیر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر
قدر منو سیزام تاسو ستړي مو شوم ټول او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته
بس مونږ ډېر خوشبخت یو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د بادشاہ خان پاړه بر سره خبرې کوي. ما طارق خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کوم او هغه دا چې مونږ د دې نوي کلتا بادشاہ خان ورپیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې بادشاہ خان څوک نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل دس سدا چھ اخپل اتلان یا اخپل مشران اخپل تا پیجندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي ټولنه شامل وي خاندان شامل وي نو دا د غوی ذمہواری ده. بادشاہ خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی دی. هغه ډیر وجوهات دي د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کم سیاسي دغه اړې ګړې وو په اغه باب له باندې په بادشاہ خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل نو دغه ټول سیزونه دي چې د بادشاہ خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغا مناسب نو او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. ما نه خپل بچی اکثر تپوس کوي چې بادشاہ خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولې تلو د خودومره عمر په جیل کې تیر کړی دی. ماشومان تپوس کوي ځان پوی کوي کنه.
اسې ارمان صاحب ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړی دی بادشاہ خان په زندان کې چې کوم ډیر مستند حواله ده چې ټیک خبره
دا سیرا چې په دې حواله باندې خو د بادشاہ خان د زندان عمر چې کم دی نو پدې کې څه جلاوت نه دی، څه ملک بدرۍ دی او څه زندان دی کنه. خدا خو ټول په زندان یا په قید کې راځي. نو د څه خلکو تحقیق څلور دېرش کاله، د څه اووه دېرش او اته دېرش کاله پورې مختلف دغه دی، دا دورانیه هغه مونږ ته مخې ته راوړي او د هغې دپاره هغوی بیا هغه خپل یوه پیمانه ټاکلې وي چې د چا دا کم راځي نو کیدی شي چې هغوی د ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو هغه دورانیه ورکې نه وی شمارلې. نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ هغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کړئ جی، تاسو چې مان هغه تپوس کی چې بچا خان څوک دی، هغه جیل کې ولې د مو وخت تر کړی؟
بالکل، او چې بچا خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی، بیا دا ولې چې کم دی د بچا خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې اوس ماشوم پویای، بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي، ډیر پوهنه غواړي، یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شي. نو دا څنګه چې مونږه د خپل وړو ته دا خبره مونږ ته ګرانه شوې ده چې بچا خان سره د دې هم یو غټ سړی دی، دا مونږ دې ته نشو ویلې. داسې قسم ډیر سیزونه شوې دي او هغه دغه رنګ پریزنت شوې دي چې هغه په بنیاد باندې د بچا خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره هغه جوړ شوی دی. رښتیا خبره دا ده چې هغه د خپلې پیړۍ د دې خطې تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل قام قبیل د پاره د دې خطې د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمي شوی دی، ډیر زیات اړین شوی دی، ضروري شوی دی. هغه چې په هغه وخت کې کومې خبرې کولې هغه دغه دشمنان هم نن مني چې یاره باید مونږ دا خبرې په هغه وخت منلې وي، او که اوس یې مو مني نو اوبه د ورخه تیرې نه دي، اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړی دی.
تاوان هم کړی،
بهرحال
تاوان هم کړی دی. بالکل ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم. د باچا خان یو وینا را سره ده، دا اسې اور وغیرہ یادو چې هغه څومره دردمنو د خپل قوم ته، د خپل خلکو ته، او هغه چې په هغه یعنی د 1900 په لسیزه کې کومه خبره کړې ده، او هغه صورتحال اوس هم دی، ډېر بدلون پکې نه دی راغلی. د باچا خان مختصر خبرې دا اورو، بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غسر خبرې کو.
دښمنان موږ په خپل کور کې ټوکرې ټوکرې کړي، دا یو سبب دی، دا مامن دی، دا مامن دی، دا وزیر دی، دا باجوړې دی، موږ ټوکرې ټوکرې کړي. او بیا لوی د افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګولي نو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه یې، خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړ دی، داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی، او ما درته وایي چې تاسو لا دا طاقت درکړی دی، دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبر دا ده چې خدای موږ کوم طاقت راکړی دی، نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو، هغه طاقت موږ په کور کې استعمالو. داسې وي نه چې رمو سهار فریدي جمبیری جبگنیدی دشمنیدی بغزدی کینه دا چه دا دیو پختون بل پختون تا پیت اتفاقی دا ترما پا خوشحاله خوشحالنه، لستا پا خوشحاله خوشحالنه، ترما خیر نگواری لستا خیر نگوارن، ترما پا بربابی خوشحالیگی لستا پا بربابی خوشحالیگا. تو ځان پر فکر وکړه او د دې لپاره د تاسو ته اپیل کوم او د خپلو مشرانو ته اپیل کوم چې دلته موږ ښه کارونه کوو، د دې قوم زموږ لپاره کوو، او دا قوم موږ زموږ شریک ملک دی. موږ ټول قوم دی او بابا اولاد یو، موږ ټول بخشان یو. ما سره دا وعده کوه تاسو به کوشش کوئ د خپل قوم به پوهوئ.
بادشاہ خان چې د خپل قوم نه لوز اغسته چې د خپل قوم د پوی د پاره به کار کوي، هغه یو داسې پښتون مشر و چې خپل ژوند دی د خپلو خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی و. دا هغه باور و چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دی. ډاکټر صاحب، طارق خانه، دا خو د بادشاہ خان دریځ و، دا خو د هغه مبارزه وه. موږ په د خپل وطن کې وکاته د وزیرستان تر سواته په سکولونو باندې بریدونه وشو، د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دی نو هغه اغېزمنې شوې، د جینکو په تعلیم باندې بندیزونه ولګېده او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او د غې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاري، اینټی تیسیز ته ښکاري، د غې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري، دا څه پینامینه ده؟ دې ته څنګه ګوري؟
داسې ده شاهین صاحب، و چې په دې حالات چې کوم دي او یې موږ وینو، په دې کې اکثر موږ یو تېروتنه کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغوی کومه دغه ژمنه کړې وه، د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه، د هغې کردار په کې موږ د نظره وغورځوو. خو دا څونه حالات چې روان دي، په دې کې د ژوند هر مکتبی فکر خلک چې دي سفر شوي دي، نن هم د بادشاہ خان د فکر تسلسل روان دی. هغوی خپله هڅه کوي، هغوی خپل یو نظر دی، او په دغه نظر صرف نظر نه دی، د دغې لپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي، پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي، او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي. نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ما ته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زموږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي. نو لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو، چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سرانداز کېږي، د یو ملک حالات او واقعات چې دي په بل ملک باندې سرانداز کېږي. زموږ په دې بالخصوص زموږ دا کومه جغرافیه چې ده، دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تېر شوی دی، او تر دې دمه الله روان دی، مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی، دا کومه بده ورځ چې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده، د دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی د بالخصوص بادشاہ خان وطن چې دی، چې دا کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د پالیسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بېروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنګ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه دغه دی، او بل زه دې باندې هم هېڅ بات نه کوم او غایب شي. د بادشاہ خان فکر موږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېره ضروري ده، او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي. صرف ما خیال نه دی، او بل دا خبره به هم زیات تر حده کوئی کشش او کم هغه به نه لیدي چې موږ ټول عمر بلته بوته نیسو، ټول عمر دا وایو چې پلاني دا وکړو، قوت دا وکړو، دا قوت دا وکړو. سوال دا دی چې تاسو وکړو، نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې بادشاہ خان کته څو ګوري، دا غره تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه چې دي، نو هغوی د قام جوړونې عمل بادشاہ خان لول ریاست نه دی جوړ کړی. بادشاہ خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپله خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لوی لوی واکمنۍ هغه کړي دي، خو هغه یې بیا سنبال دي،
بالکل سنبال کړي نه دي،
سنبال کړي نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې سوپورې زمونږ د وطن د خاور د خلک دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره او د خپل محاسبه یې کړي، خپل اصلاح یې کړي،
بادشاہ خان چې کوم پیغام و د دې په کمیونیکیشن کې سم سره شوی د چې مونږ ته نه را رسیدلې، یا زمونږ خلک کې هغه بدلون نه راغلی کوم چې بادشاہ خان غوښته، او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه ده پرېښې، تاسو دا څنګه انلایز کوئ؟
داسې نه ده، د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه وه، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پښتونیار دغه وکړله، اشاره وکړله. د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا وه د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې هغوی ته به غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغوی کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله، بلکه په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه عدم تشدد منلی وو، او عدم تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی، نو بے وسلی پوزونه هغه جوړ کړیو، په زرګونو خدایي خدمتګاران هغه جوړ کړیو، په سوونو ادارې هغه جوړې کړې وې. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په ملکیه ډیر زیات مشکلات لري، داسې نه ده. خو د دې خطی بدبختانه دغه داسې دی صورت حال داسې دی چې دلته کې زه ګڼم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سیکیورټی سچویشن جوړ کا، نو دا نور ټولې خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړه دي چې تعلیم ولې نشته او دا ولې نشته او دا ولې نشته دی. نو دلته کې همیشه د پاره د سیکیورټی د سچویشن چې کوم دی په دې کې سلا سونه ارادي تور شعوري تور هغه شامل وي، او هغه د تشدد د لارې نه یا د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورت حال جوړ وي چې په هغې کې خلک په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغې کې خلک د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورت حال د باچا خان چې کوم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللي چې په دلته کې سیمه ایز سټیک ہولڈر چې کوم دي، سیمه ایز سیاست چې کوم دی، او بیا قومي سیاست چې کوم دی، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کوم صورت حال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کوم دي دا مونږ ته کمزور ښکاري، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سیده نه، خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کومې لاسته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کومې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل، د هغه د فکر د تسلسل، هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي. بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنانې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي، تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي، زیاتیږي. دا خو یوه فکری خبره هم ده، یوه عامه ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې، هم په فکر کې، هم په نظم کې، او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان د دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې د هغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنټ شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ښه، دې باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خپرولو کې، دغه د مینې او د امن او د عدم تشدد د خبرې په خپرولو کې، بیا زمونږ د نسلونو څه ذمواري وه او موږ خپل ذمواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه بحث لره ځو، خو یو وړوکي غونډه کې دماغ لو، بیا راځو دا بحث په وړاندې بوسو.
کاشی نسمان زمان دے سواد با جبڑا
مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او په دا خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری و، باچا خان خو کانګرسي و. سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا، یا دغه چې کوم زده کړه وا، سره د دې چې دغه میرمنه چې دن وغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روجې او د مانزه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خدای به وجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه خود لکیږي پاکستان کې کتابونو کې نصاب کې په میډیا باندې، دې باره کې سوای تاسو
او داسې د شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکې خبر وکړ، دا په دغه خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه او څنګه وو او څنګه کار دی چې خلکو ته ورسېږي، دا هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه، ځینې خلک نه دي چې هغوی کړي دي. لکه د دې خو دادا ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي، یا دا د خدای شي مدګار تیری کول دی ټوک کې که تاسو وګورئ، دا فتوی دا قسم د باچا خان په جنګلو اولس ته ورکولو کې، او په دې کې خوري دی انویسټمنټ شوی دی، ډېر دی کار شوی دی، فتوی جاری شوی دی په هر جمعه کې، په هر مانځه کې، په هر جنازه کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې د باچا خان د سیرې د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسې هم د بلوا، او خوله هم د بلوا. نو په داسې وخت کې خدا بظاهر خبره وی چې کوم دلته د دې خاورې او د وطن یو اتل او یا مشر چې دی، هغه داسې وخت جنګلو کې نه صرف دا چې خپلو خلکو، بلکې د بهر خلکو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. بل تاسو کوم خبره وکړه د نصاب په والا، دغه په والا نصاب کې باچا خان نشته، نصاب کې باچا خان نشته. که نصاب کې باچا خان وای بلا صورت حال میرے ابھی الگ اڈیر چپ پشتاد خوشاتو بہر من کن کے مضمون پتو کا شامل کرے دے بلا سیویل چھ باچا خان دے اور ڈسپلن میں بائک چھ دے اور ڈسپلن پتو گا پون تون پدرے کی دے سبجیکٹ پتو گا باندھی دے مضمون پتو گا باندھی خود کی ہو بدمرغی خدا دا دا خبر دے سر تڑا ماں تاسو به په دې تیر 2019 2014 پوری دلته د پښتونخوا ټولې ځای جدي صرف پښتو نه، هغه کې اونکو، هغه کې سرایکي، بانکي کوار، هغه کې نور شپږ ژبې د دې پښتونخوا لازم شوی دی رغیبان عمل درآمد مون شو د پختو کتاب نه پری خوندل کیږي د باچا خان مضمون یا دغه بسنګ پری خوندل شي مثلا خدا دا حال دادی چې دغه آئینی ته وردا پیسې نشوی دا چې دا شپږ ژبې با تر دولسم جماعت پورې د لازمی مضمون په توګه باندې پراویږي ویل کیږي بار وی بنسکاد هغه ندی عمل شي عملی شي نو د باچا خان په نصاب کې نشته ځکه ګڼم چې باچا خان که رسېدلی دی خپل قوت رسېدلی خلکو ته او داسې خلک نن هم شته چې هغوی د باچا خان د ولس او د قام او د وطن ته او د خلکو ته رسولو کې
بادشاہ خان د پیجنگلو یا داغ د فلسفی یا داغ د مبارزی د پیجنگلو چکمی ہسی شوی دی نو دیگ د پختنو ونڈ سمر د پختنو سمر تند د پختنو سمر خواہش تھی چاہ بادشاہ خان پی جنی تر اس پورے چپاغ بان کمی سیڑنی شیوی دی سمر شیوی دی چا کڑی دی او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګه تجزیه وکي.
ډیر مننه. څنګه چې طارق خبره وکړه چې باچا خان د یو ډیسپلن نوم دی، زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم. د هغې غټې نښې یا غټ دلیل دا دی چې باچا خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو خپلو ملګرو او په خپل باندې په دې تحریک په خپلو هلو ځلو باندې څلور څلوېښت کتابونه لیکلي وو. د هغې نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو څېړنې مطابق یو سل پنځه اویا کتابونه په کامی تحریک باچا خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوی دي. که هغه د کرخې دې غاړه دي که د کرخې هغه غاړه دي، بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهي خبرداری هغه زیاتیږي او د باچا خان د فکر په باب له باندې چې په هغه کې کم کلیت ته د یو کام جوړونې چې کم نوې ساينس ته رښتیا خبردار دا چې باچا خان د هغه خپل ولسی دانش او اخلاص په بنیاد باندې هغه ټولې کړې د یو بل سره داسې تړلې وي چې که تعلیمي سلسله ده که د سیکولرزم سلسله ده، باچا خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری هغه لرلو او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې څومره ساينس هم دی نو د هغې تمامي اړخونه هغه باچا خان په خپله پوره کړي وو او د هغې نه بعد ولی خان هغې ته یوه ساينسي بڼه هم ورکړې وه او د جدید ریاست یا د نوي ریاستونو چې کم لوازمات دي د هغې د پوره کولو دپاره پوره پوره قربانۍ یې هم ورکړې وې. لکه تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره باچا خان خپل زوی ته باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه چې دا ته د دې د پاره په کار راوله چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کومه ونډه ده هغه ډیره زیاته ده. بیا په تعلیمي ادارې قائمولو کې کومه ونډه ده هغه ډیره زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی. د دې ابتدا هغه کړې ده، د ډرامې ابتدا هغه کړې ده، د اخبار ابتدا هغه کړې ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړې شوی وي. نه صرف یاد کړې شوی وي بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو، پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ایز سیاست د پاره یو داسې مورچه جوړېدله چې په دې سیمه کې بیا خلک
خپل سیاست په دغه انداز نشو کولی دا په کوم چې اوس کوي که د باچا خان فکر ته د باچا خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وی چې هغه وده وکړي هغه پرمختګ وکړي.
نن زه غواړم چې ستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې لږ واورم. مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعضې مقالې ګورو د باچا خان چې کوم ناقدین دي یا په هغه باندې نیوکې کوي هر وجه نه چې کوي نو هغې دا وایي چې د جناح صاحب پاکستان غوښت هغه پاکستان وګټو گاندھی چې دی هغه هندوستان غوښت هندوستان یې وګټو بچا خان پکې منځ کې پاتې شو ځکه چې د ویژن کلیئر نه و چې زه به چرته ځم. اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې دی د پاکستان سره د وفاداری حل پواخسته. نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي خو د دې په شاخو نور هم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی. تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي. خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړ کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. باچا خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د ځمکې د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندوستان خبره وا پاغه متحده هندوستان کې د باچا خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روڼ دی. پاغه کې هیڅ قسمه کیسه نشته. باقی کوم خبرې چې تاسو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټلو او گاندھی هندوستان غوښتو هندوستان یې وګټلو د دې خلکو نه زه دا سوال کوم چې دی کله دا هندوستان غوښتو دی خو متحده هندوستان غوښتو او کوم خلکو چې دا تقسیم کړی دی اوس خود هغوی کتابونه هم راغله چې یاره دا په کوم دا ویش په کوم بنیاد باندې شوی دی په کوم اساس باندې شوی دی او په دې کې کوم کوم خلک شامل وو کوم خلکو کومې ارادې وې. نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوې ده چې د متحده هندوستان خبره وه. مونږ خو هندوستان ویشل نه غواړ باچا خان به ویولي خان بوی نو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یارا باچا خان په خپل ویژن کې کمزورې وو یا د وکالت نه وو یا د کمزوري وه زه خپل د دې سره اختلاف لرم او د دې اختلاف د پاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درېمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دی هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندوستان ویش د چا پریکړه وه او د دې په شا باندې حقیقي کردارونه سوکو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کومو خلکو کردار اغه ته ګوت نیول پکار دی او چې چا ته ګوت نیول پکار دی اغه ته ګوت نه نیسو. الته کې باچا خان بیا د قربانې ګډوري جوړو اغه ته ګوت نیسو چې تا خو هیڅ هم راو نه ده.
ٹھیک ده. طارق خان د باچا خان میراث دی یعنی مونږ چې دغه د لیگسي خبره کوو د فکر په حواله د تھاټس په حواله دغه د لوی مبارزه دغه د کار په حواله ارمان سے پیډیر په وضاحت سره خبره وکړه او دغه لیگسي چې دا دغه میراث چې کوم دی دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو بدمنه سره مخ یو د دې بحران سره مخ یو نو دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي.
ڈاکٹر شاہین صاحب ما سنگ خبر اوکڑا جی خبر دیا سر تکراری دی تو باچا خان ما ویلی بی سی پوزو خبرو کی چی باچا خان صرف منت پوز وقت کی متعلقہ نہ دے بلکہ یا مطلب چی پکم وقت اگر تحریک شروع کرے دا متعلقہ نہ ہو یا مطلب اس چی کم دے یا زدا سیم بڑھن چی کسبا دا وطن یو پل ذاتی یو زائی ریاست ہو لگی اور حکمرانی ہو لگی اوپلنی اوپل واچی ہو لگی باچا خان بگیام نہیں کا متعلق آئی باچا خان ابکار باسی دی چیدہ پہر دور کی چکم دی دا متعلق دی باچا خان قلم غیر متعلقہ نشی کی دی شاید دا وقت بدلیدو سرا زین ابکار یا زین شخصیات یا زین اطلاعان پختنو اور غیر متعلقہ شی باچا خان با غیر متعلق کی بلکہ زیادہ سیم گڑم چھ دا کم پتہ سو مجھے بھی داؤس ہندوستان کانگریس بادشاہ خان پہ ٹریبیون کھڑا ہے
بالکل بالکل
وہ کسوک دعوائی چھے بادشاہ خان غیر متعلقہ دے وہ ہندوستان میں ہم اپنی متعلقہ گئی
دام دا سیدہ خجیب
دین علاوہ پختانہ چھے رکم صورتحال سرمختی چھے پاگے جو خود بنیادی ضرورت چھے نور کلا نزیاد دماغ خیال دادی چھے دا بادشاہ خان دا افکارو دے دقا افکارو پرانا کی تک دخپل خاور نخپل اولس سرا اترون دا ټول مسلکونو مذہبونو احترام دا خزو دا حقوق پالنه جمهوریت ناستا
خبر ہے ڈاکٹر صاحب ڈیر مرن جی ڈیر منگسر جی ڈاکٹر سمیع الدین ارمان دے ڈاکٹر طارق خان دے امداد بادشاہ خان د جن مبارز خبر تاسو د بادشاہ خان چکم د تعلیم د پارا کار دے داغ غٹ مبارز د پگی باندھ سیڑنا کڑے دا کار ام کڑے دے او تاسو معلوم کړی دی چې بادشاہ خان څومره سکولونه جوړ کړی وو نو کله راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې بادشاہ خان د پښتنو د پاره څه غوښته او هغه میراث هغه د بادشاہ خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زموږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسي نو کدی باندې را سره لږ معلومات شریک
مننا شاہین صاحب دس رجی چھ اسکول بادشاہ خان چکل شور و کون دغیر مخ کی یو ڈیرا مشاہداتی جائزہ اخستش ہوا دا پختنو دا مسلو او پاگے کے دا خبر راوت دل ہوا چھ زمنگا پختانے چی دینو آغا پر رسمی توگا باندھے تعلیم یافتہ نے دی اور تعلیم نہ ڈیر بہر دی نو کم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فیرنګي خدمتگار پیدا کوي نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم امرا واسطه ده نو مونږه با په دې کې کامیاب شونو بیا د یغې نه پس بادشاہ خان په کال 1921 کې د یغې نه مخکې کال 1910 کې بیا په 1913 کې خو اخیری تحریک چې کامیاب 1921 کې او داسې پټول پښتونخوا کې تقریبا هغه آزاد اسلامیه ہائی اسکول نے جوڑ کر لیا یو سلو سلور دیش اودا د ڈیرس بن خان والا تر د مانسیری پوری پ بیلا بیلو سیمو کیو
ہاں جی یو سلسلہ ہاں جی
یو سلسلہ اور دیش بیا دا چھ دی نو دی دیر دیر کٹ امپیکٹ ولر رو پاغ وقت کے وغا دا سی ولر لو چھ خلقو د سرکاری سکولن نہ پاغ کلو کے ماشومان راویستلو پدے کے داخل کرل اور دیغی وجہ دا وچ دلتا ذریعہ تعلیم چدن آغا پختو وا دلتا چری سائنس چری آغا پدی طریقہ خود لکے دا چھ پدی باندے وال پیشی شعوری طور باندے او تیوریٹیکل کنسپچوال او تیوریٹیکل دغا فریم ورک چری آغا کلیر شی دغا رنگے مذہبی تعلیم چدی آغا با خلق سبق پخوایا وے نو پدی سکولنو کے مذہبی تعلیم چدی پا مانا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو ته ډیر اٹریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلو شروع کړ خو بیا تاسو ته پته لګی د فرنګي حکومت نو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکام کی پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر سره سکړی دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغیر دی تعلیمی تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو ته شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي خو د هغې باوجود هم د تعلیمی تحریک چې دی نو د کال 1928 پورې سروایول وکړ او د نیټورک کې د 9000 نه زیات ماشومانو سبق وي هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډېر لوی تعداد وو د دې نه علاوه چې دی نو د سکولونو څنګه چې سمیع الدین ارمان صاحب وي دی هغه کنسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک عملی تو ہوگا وانی دا سر آگے چی بھئی دلتا ڈرامر آلا دلتا لمبے چی کم دے نات پا دے دغی کیو ویلی شو آزاد سکول کیو ویلی شو دلتا مشاعرہ رالا دلتا اخبار راگے نو دا تاس ویلی شے چی دا تعلیمی تحریک چی دے نو دا تحریک پا مانا او پا مفہوم او پا ڈیفینیشن بانے مکمل ہو دا دی نمخ کی چکم تحریکون راغلون آگے کسی نمگلتے آوے وے خو پا دی کی حس قسم نمگلتے آوے نوے نو دا دی رو جنا دا اثرات چې دینو دوشو اوس چې تاسو څنګه سوال وکړي چې بای اوس منګه آغا نو پس نه اس شکل کې ګوره دغه سکولونو تسلسل یو اړخ داري
چې په کال 1947 کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی و نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل. دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورځو چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتونونه تو شروع شو. اوس مونږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې نو مونږ خو په سرکاري سکول کې ویلې دي. زمونږ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نه غي پرایویټ سېکټر ته تللی دي. نو مونږ که پښتو ویز د کړه دا نو مونږ هم د هغه د باچا خند تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې مونږ په هغه سرکاري سکول کې پښتو ویلې دا او پښتو مې زده کړه دا او زمونږ چې کوم استادانو یا زمونږ چې کوم هغه کتابونو مصنفینو هغه ټول د هغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې پسند اساس شکل کې دغه تحریک سره وابسته وو. بیا دغه دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان لوړې باس ته ډیر زیات اکیډمیک باس کې دي شي.
بالکل.
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پیراډایم شفټ راغی او پیراډایم شفټ دا راغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایویټ سېکټر ته دی وخت کې 32% اډوکیشن لاړ. کم اډوکیشن چې پرایویټ سېکټر ته ځي په هغه پرایویټ سېکټر کې د باچا خان تعلیمات نشته یا نه خودل کیږي. خو ات د سیم ټایم مونږ سره سوشل میډیا رااله. د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پوره شو. نو د دې وجنا نن سبا که تاسو ګورئ زه اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک په هغه باندې کومنټونه کوي. د دې مطلب داري چې هغه اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې دا مطالعه پاکستان کې مونږ ته سوي دا دروغو او باچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی د دې قام د دې ملک یو غټ هیرو دی او دا مونږ ته چې دین دا مونږ غټه طریقه باندې خو دلی شو نو هغه کې سوشل میډیا کور کړی.
ها جی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب مونږ وکړه په دې 1315 کالو کې چې باچا خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله لکه هغه د هنر خبره کوله اپ معاشره کې ضرور ولې او د یووالي خبره کوله د تعلیم خبره کوله د برداشت خبره کوله د خزو د امپاورمنت خبره کوله او خپل وسایلو د اختیار خبره کوله د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ دغه چې دا خو د باچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده، داغي بالکل مخالف خبره ده، متضاد ده.
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی. تیرو سموده کې سو اونې وړاندې دی زما د مخ یو رپورت راغلو چې یاره په افغانستان کې 300 کتابونو باندې پابندی لګیدلې ده په موجوده رژیم کې. په هغه کې په دې یو ویشتمه پیړۍ کې چې نن د هیڅ نه هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي. ډاکټر سهیل صاحب هم هغه ته اشاره وکړه. بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو د خپل اختیار د خپل کامی شعور د خپل خاورې خبره کوي په هغه باندې پابندی لګیږي. د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندی لګیږي. سکولونه کالجونه بند دي، د ښځو تعلیم ناروا دی او کم تعلیم کې چې د سر تقسیم نو دا تعلیم یو اکائی ده، د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګی دلته راوړی دی، هغه نور لګیا دی پخیږي. نو ظاهره خبره دا چې دا خلق د دې ځای دی، دا شعور د دې ځای دی. باچا خان چې د کوم خلکو ته کوم تعلیمات ورکړي دي بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوی دي، د هغه رښتیاو د پټولو لپاره، هغه رښتیا دروغ ثابتولو لپاره، نه صرف په کامی سطح باندې، په سیمه ایز سطح باندې، په نړیوال سطح باندې، په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول، اړې ګړې جوړول، هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دی که هغه مخې ته راځي نو دا ټول ظلمونه به ثابتېږي. هغه که درونی دي، هغه که بیرونی دي، هغه که نړیوال دي، نو بالکل دا یو صورتحال زمونږ مخې ته دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې باچا خان یعنی ګوره په دوو ټکو کې دومره لویه فلسفه مخې ته راوړې وه د کام د جوړونې چې سړی له کار مه ګورئ، کار له سړی وګورئ. دا د کام جوړونه هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلق کم قسمه ائیډنټیټی کم قسمه پی جنګلو جوړول غواړي، هغه مختلف نصابات راوړي، هغه مختلف قسم بیانیې راوړي، او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورتحال دی هغه پې د پټولو کوشش کوي. خو اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې ماڼۍ د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي، او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه ګڼم چې وخت سره سره به باچا خان نور را ژوندی کیږي، نور را زرغونیږي، او دغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ راجوړې دروغجنې پیجنګلوای راجوړ ساختونه راجوړ شناختونه چې کوم ټول دروغ دي هغه به د وخت سره سره د بچا خان تعلیمات سپینوي او دغه رښتیا به خلکو ته مخې ته راوړي.
ډېره مننه ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب. ډاکټر طارق خان وخت کم دی ځکه تاسو سره نورې خبرې نشي کول، خو زه ډېر مشکور یم ډاکټر سویل صاحب، ډاکټر طارق، ډاکټر ارمان صاحب، تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو، ډېره مننه چې تاسو رالی مونږ لم وخت راکه او مونږ هم پوه کړو د باچا خان په کار باندې، دغه په مبارزه باندې. ستاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېر مننه، او د اوریدونکو هم ډېر مننه کوم. هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
کڅوکرا کاندي دنیا فقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زل می تازل فی پلا سرا غلی یو اختب دی قدرت جہان ورنا فقیریش میری فقیریم کم توک پا فقیریش میری فقیریم کم توک پا امیریش میری دل بھرو صدقی لری خوانم
سوک دینا کاندی قسم پر کردگار قدر ہم لرم مکور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولی نور المی
دا مشال ریڈیو دا.